محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدین.
دیر مننه ستر رحمت فروغ تاسی ستر مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په کابل کې د وړم شپې د حمله د سړین لپاره لا افغان حکومت سره په تماس کړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کورونی چارو وزارت وی د کابل پر انټر کنټیننټل هوټل د وړم شپې په حمله کې اتلس تنه وژل شوي. د فره امنیتی چرواکی وای چې ورستی پوځي عملیات یې لاسراوړی نه لري. امریکا له ترکیه وغوښتل چې په سوریه کې دراوونو پوځي عملیاتو پر مهال لزغم څخه کار واخلي. د کورونی چارو وزارت وای د کابل پر انټر کنټیننټل هوټل د وړم شپې په برید کې اتلس تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل سوو شمیر 15 تنه شوولی وو. د کورونیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام نه وخته ازادي رادیو ته ویل
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشروع لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کسه بلکي خلک.
چارواکي وی په پیښه کې ډیری وژل شوي بهرنیان د کامیر هوایي شرکت کارکونکي وو. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلې له ډیر شو زیات کسان وژل شوي. پوجل سو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوی جنرال کنسول عبد الله وحید پویان، د فراد مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس جمال الدین پاچا او د سولې علي شورا کارکونکي احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه اتباع د کابل پر انټر کنټیننټل هوټل په حمله کې وژل شوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل شوي دي. بلخو د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژاینکوف هم په پیشه کې د خپل هیواد د یو تابع وژل کېدل تایید کړی دی. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي په فراه کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فراه کې په یو غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتې ده.
په تعداد 51 نفر دښمن
زموږ په دغه هوایي بریدونو کې د دښمن یو 15 تنه وژل سوي، یو شتنه ټپیان سوي، نه ارادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي. دوه میله دا شکه دغه راز زیات شمېر نورې وسلې او مهمات یې هم له منځه تللي دي. د فراه د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کیږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پیښه کې وړم ورځ د فراه ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرولو په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1,000,000 افغانیو په اندازه زیان وررسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسأله یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدر اعظم بینی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیځ د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکایي ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث او خبرې وکړي. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي. که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل سوی چې د کاتالونیا د سیمه ایزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پانتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتیدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتیدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یوه څارنوال د یکشمې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراګ چارواکو ویل چې دوی ښځې چې په ایروسټار ډیوډ هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. پولیسو لومړنی دوه وژل سوي د جرمني او جنوبي کوریا اتبا شولي، خو د وروستیو دوو تنو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ټپیانو کې د هالند، ترکیه او فرانسې اتبا هم شامل دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو سبب څه و. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورزو د دې خپرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وړم شپې د حمله او د چړنې لپاره لابان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وای چې په دې حمله کې هاوشت مرګ جوړ لږه زیاته شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر په افغانستان کې پناه شو. د ښځو او ماشومانو د روږدېدو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له دقت څخه کار واخلي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خپرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وړم شپې د حمله د څړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تیره شپه په ویلامیه کې دغه حمله غندلې. د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې 13 تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 15 تنه شول سوی و. نوریاس نوري پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټیننټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
14 کسان بهرني خلک وژل شوي دي او 4 کس افغانان چې شهیدان شوي دي.
دانش وویل په دې حمله کې یوازې 10 تنه ټپیان شوي دي. پر کانټیننټال هوټل د دغه برید له پایته رسیدو وروسته چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه و د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري آژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمیر بیا له 150 زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د 19 کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې شپږ تنه اتبای په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پاولا کلیمکن ویل په دې اړه ولسمشر پیتر پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغه حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي دي. د رویټرز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا 40 پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لږ تر لږه 100 تنو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا 160 تنه چې 140 بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لزګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی. نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په 5 پوړ کې وو او په تیښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي، رویټرز ته ویلي چې په څه ډول ځان وژغوره.
یوازې یو ما ویل چې والله داسې وکړه چې رو یا اوسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کڑکے میں کلاؤ کو یہ رجائے میں واخستہ میں کڑکے کو اتر لگے سر جی وزن زیاد بہو ہر بات زما داس کا ترول نشو مینس کی رو میں پری خود لاڑ مگر سیمنٹ سے تو بغور زیدم.
موساد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو د هغو په لزګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوی او په پام کې و چې د یکشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هوټل امنیتي چارې درې اونۍ مخکې یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوې وې او په دې اړه چې برید کوونکي په څه ډول د هوټل داخل ته ننوتي او وسلې او مهمات یې له مخکې په هوټل کې ځای په ځای کړي وو او که څنګه څېړنه پیل شوې ده. د ناتو ځواکونو ویان تورن ټام ګریسپک په یو بیان کې ویلي چې د دغې حملې په وړاندې د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او بهرنیو پوځیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله په کلکه غندلې او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره ولاړ دی او په خپلې دې ژمنې به ټینګ پاتې شي تر څو افغانان د خپل هیواد د سولې، امنیت او سوکالۍ اهدافو ته ورسیږي. لدی مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او جمهوری ریاست هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې وه. له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته په اشاره ویل شوی چې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا خبره واضح کړې چې تر هغو پورې چې ترهګر په سیمه کې امن ځایونه او ملاتړ ولري، د سیمې خلک به هیڅکله هم سوله، امنیت او سوکالۍ ته ونه رسیږي. پاکستان هم دغه حمله غندلې، هغه و وحشیانه تروریستي حمله بللې او د سختدریزو په وړاندې مبارزه کې د پراخ همکاري غوښتنه کړې ده. د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې هر اړخیزه همکاري هغه مسله ده چې افغان او امریکایي چارواکي اسلام آباد په نه کولو تورنوي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې 13 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمشپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تېر شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده. د وژل شویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. شغل دانش لومړی د تلفاتو په اړه وایي
څوار نس کسان د سنی خلکی وژل شوي دي او څلور کس افغانان دي چې شهیدان شوي دي. لس کس مشغول لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کس د کی خلک دي. یو څل شپه خلک د هوټل نه نجر کړی شوي دي چې هغه یو څل ویختنه بهرنیان دي.
دغه ارقام د ورستي ارقام دي ځکه ځینې راپورونه کې ویل کېږي چې د مړو شمیر له دې زیات دی.
دا د خلی ارقام دي چې ټول د سیمه مرکزونو او هغه ځایونو چې انتفاعي شوي دي مشوین ټول واخستي دي او دا اخرین ده.
بهرنیانو کې ویل کېږي چې ډیر د کام ایر شرکت کارکونکو دي همداسې ده.
او متاسفانه یو لس کسان د دغه شرکت کارکونکو دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یو لس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه مزیدو ناقص ارقام ورکول شوې دي. مخکې ول شو چې درې کسان دي، طالبان ویلي 15 کسان
دي چې ټول یې وژل شوي دي او ستونه مالته پروت.
کانټینینټال هوټل ته څومره زیان رسېدلی دی؟ لومړنۍ ستاسو څېړنې چې ښيي
او متاسفانه په پنځم منزل کې او شپږم منزل کې دوه درې اتاقونه خسره مند شوي دي. اور لګېدلې دي چې هغه ډېر خسره مند شوي دي، خو ارقام یې دقیق نه دی چې څومره ارتشي څومره دي، خو نه پوهېږو. خو هغه اور لګېدلې دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانتیننتال امنیتی چارې او خصوصي امنیتی کمپنۍ ته سپارل شوی دوه اونۍ مخکې، په دې اړه تاسو کوم څېړنه کړې؟ د دې امنیتی کمپنۍ چارواکو سره مخابره کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي نه نوتل د اشپزخانې له لارې دوی ویل کې پخلنځي له لارې؟
موږ تحقیقات شروع کړی چې ټول پولیس، امنیتي ملي او څو نهادونه مشترک په کار کوي چې څنګه د ترورستان د خصوصي دي او څنګه د مهمه تجهیزات
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش و چې د نوریاس نوری پښتنې ځواب ولې دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په وروستۍ حمله کې اتلس تنه وژل شوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل شوو کسانو شمیر پنځه تنه ښوولی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي افغان ښځې او ماشومان په مخدره موادو د روږدېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دي. هغه وویل که د دغو کسانو وضعیت ته توجه ونیسي افغانستان ته به ناوړه نتیجې ولري. اجمل تورمن او نور تفصیل.
له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر وایي د انتحاري عملو او چاودنو تر څنګ د مخدر موادو کښت او قاچاق هم له کلونو راهیسې له افغانانو په ځانګړي ډول له میرمنو او ماشومانو قرباني اخلي. سلامت زمي په مخدر موادو د افغان میرمنو او ماشومانو د روږدې کېدو مخ په زیاتېدونکي ګواښ د اندېښنې وړ ګڼي وایي په یاده برخه کې باید جدي هڅې وشي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ د کوکنارو او مخدر موادو له کښت سره د ملي مبارزې او حل لارې د څرنګوالي په اړه جوړ شوي کانفرنس ته خبرې کولې، د قانون کمزوري حاکمیت، د افغانستان خلاصي پولې او کورنۍ مافیا د یادې پدیدې د پراختیا لاملونه یاد کړل.
افغانستان عزیز، په دلیل ناامنۍ
دوی د ناامنۍ او د قانون د کمزوري حاکمیت له امله د هیواد په اکثرو سیمو کې ځوانان، ښځې او ماشومان په مخدر موادو دروږدې کېدو له شدید ګواښ سره مخ دي او دغه پدیده ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. باید وویل شي چې د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال هم په افغانستان کې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو اغیزمن او 5 لکه په بشپړ ډول روږدي دي. په ورته وخت کې د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړې د زیاتېدو یو لامل له مخدر موادو نه د یو شمېر کورنیو مافیایي کړیو ګټه اخیستل یاد کړل. وی ویل که یاد مافیایي کړی ونه پیژندل شي او خلکو ته افشا نشي، دغه پدیده به ډېری افغانان د مرګ تر کومې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې معین امام الدین مطمئن په دغه کانفرنس کې وویل دا مهال د افغانستان له 4 ولایتونو په 4 هغو کې کوکنار کرل کېږي چې د تیرو کلونو پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی.
ساحایی که تحت تسلب
هغه سیمې چې له مخالفینو سره دی یوازینی لامل هلته د کوکنارو د کار پراخواله ده. هلته خنډ نشته او کوکنار په ازادانه ډول کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د سوکونو 15 سلنه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پولیس دي چې اوس مهال د ستونزې په وړاندې شمېر ډېر کم ده، خو تر یو حده به ستونزې هواري شي.
مشکلات وجود داره.
بل خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان چې په دغه کانفرنس کې د حل لارو د منډلو په هدف رابلل شوي ولوي، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده ډیره مهمه ده.
په لوګر ولایت کې د انګورو بڼوال له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې هغوی ته د ممیزو د وچولو خونې جوړې سي. په وروستیو 3 کلونو کې په لوګر کې شاوخوا اویا د ممیزو د وچولو خونې جوړې سوي، خو بزګران وایي چې دغه ورته کفایت نه کوي. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د لوګر یو شمیر بڼوال غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د ممیزو د وچولو خونې ډېرې شي. دوی زیاتوي کچیرې په لوګر کې د ممیزو پاکول او وچول معیاري شي، نو نه یوازې دا چې د ممیزو د خرابېدو مخه به ونیول شي، بلکې بازار ته به عرضه هم څو برابره ډېره شي. د یکشنبه په ورځ په لوګر کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي برنامې مسؤول صفي الله ستانکزي آزادۍ راډیو ته وویل چې
د مې برنامه د وزیر زراعت یا برنامه ده د پوه منطقو کې چې انګور پیدا کیږي، د انګور باغونه یې وو منطقو کې موږ د کشمش خالي پسند محمد هغه پولیس والی کې موږ لور خپل مرکز کې د چرخ پولیس والی کې د خوخی پولیس والی کې د برکی برک پولیس والی کې د درویش بابا کشمش خانی جوړې سوی د راتلونکي کال لپاره هم په منطقو کې چې انګوري دا ورته جوړوي.
خاغل استانکزای زیاتوی د ممیزو د وچولو په هره خونه څلور لکه 15000 افغانۍ لګښ شوی او وو وټنه ممیزایوی. د معتصم بلاپونوم د لوګر د مرکز د پاتخابشانه د کلی اوسیدونکو وای
د ګټه هدا د سمخ کې موږ انګور ډیر درلود او هغه خواته به پراتو په دشتو کې هغه به بیا ډیر سختۍ سره پاکول او هغه به بیا تجار کو پاکو خو تجار به اخست که به ناپاکو بیا به نخستل. دغه کوټې سمخ ته جوړې سوی دي دغه ممیزه خ پاکی او په حق قیامت سره متخرسیږي شنه ممیز راځي مخکې به دا تور ممیز په داشته کې به پراتو واره خوات.
د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومن وایي د انګورو پروسس مهمه موضوع ده، ځکه د انګورو د حاصلاتو په وخت کې به یې ډېرې ټیټې او بڼوالو ته په زیان وي. د کشمش خانو ارزښت په کتو ویل چې اوس بڼوال کولی شي د خپلو ممیزو حاصلات په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړي.
کله چې حاصلات بالخصوص د انګورو بازار ته ارزشی په وخت کې مارکیټ ډیر ټیټ وي چې د قانون زموږ له دې طریق نه متضرره کیږي، نو د دې کشمش خانو په واسطه سره دوی کولی شي چې دا پروسس کې په ممیزو بدل شي او دا ممیز په خپل په قیمت او په مناسب وخت سره دوی کولی شي چې بازار ته ارزه کړي او د لارې نه عاید لوړ کړي.
لوګر د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې ښه کرنیز پیداوار لري. د لوګر د ممیزو په ګډون انګور، مڼې، زردالو او نور بیلابیل ترکاري د خپل ښه کیفیت له کبله په افغانستان او پاکستان کې ښه بازار لري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړې دي.
د برتانیا چاپ ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټر کنټینینټال هوټل د ډلې حملې پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره څرګندوله چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. رسپانه لیکي د برید په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلي و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ټلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې وه چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حملې وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د ټلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترینګلی دی. ټلګراف او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کنټینینټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د نهو انتحاریانو په ګډون ټول 21 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکاوه چې دای د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼه لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېدې. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کنټینینټال هوټل د حملې مسؤلیت یې د هغې له پایله 14 ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا برید په پاکستان کې د ډیره حقانی شبکې لخوا شوی دی. بله امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبه په سهار چې د انټر کنټینینټال پر برید 14 ساعته اوختي وو د ژورنالیستانو یا وډاله د کابل خار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوی و چې لا هم د خال خال چودنو او ډزو غګونو ازنګې کولې. ورځپاڼه د رحمت الله عمر خیل په نوم د یو عیني شاهد له قوله لیکي چې وای دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پښتنو ته ځواب ویلی شي. عمر خیل سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې سترګې غړولي نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نه شي.
او وسم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه او د ملکی وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داس حال کې کوي چې ترکیه د سوریې په شمال لویدیځ هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړي کورد ملیشیه پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیه غواړي چې د سوریې د کوردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدود سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبر کړي بیان کې د غراز له ترکیه وغوښتل چې د ملکی وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغې زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کوردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که آن تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات
کړئ.
د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ. که څوک په سړکونو کې دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړئ. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو، دا باید روښانه وي. د سوریې له کوردانو چې ترکیه ترهګر بولي د امریکا ملاتړ د ناتو د دغو دواړو متحدینو تر منځ یوه فاصله رامنځته کړې ده. د سوریې کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدي متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي هیواد د ترکیې امنیتي اندېښنې درک کولی شي، خو متحده ایالات د سوریې په شمال لویدیځ کې وضعیت ته په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریې په شمال لویدیځ افرین کې ترکیه دغه تهاجمي عملیات د تېر شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسیز سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا یې اعلان کړی ډیر په غوسه شوی دی.
یوې کمپنۍ د سترګو داسې پټۍ جوړه کړې چې خلکو ته په آسانۍ خوب ورولي، په خاص ډول د سفر په وخت کې. نور لیسمت څاروان ناوري.
د پرلپسې نوښتونو په دوام کې ډریم لایټ کمپنۍ یو داسې ماسک یا د سترګو پوښ جوړ کړ چې په اوږدو سفرونو کې له هغو کسانو سره ښه مرسته کوي چې خوب نه ورسي. په دې ماسک یا پټۍ کې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل شوی دی. دا ټکنالوژي د انسان د خوب عادتونه تشخیصوي او د هر یوه د خوب عادتونو ته په پام خپل وضعیت بدلوي. ماسک د مصنوعي ذهانت او ماورا بنفش رڼا په وسیله کاروونکي ته خوب ورولي. دریم لایټ وای دا ماسک له ځانګړو پوښونو جوړ کړی چې د پټۍ په شان د انسان له سره راتاویږي او د سترګو مخه ډب کوي. دا پټۍ یا ماسک پر سر او سترګو فشار نه راوړي، خو رڼا نه ورپرېږدي. دا وسیله د هغو ټولو کسانو لپاره په درد خوري چې خوب نه ورځي یا په خوب کې مشکل لري، خو په ځانګړي ډول د اوږدو سفرونو مسافرو ته ډېر واردار دی. اوس عموما په هوایي سفرونو کې الوتکې خپلو سپرلیو ته توري پټۍ ورکوي چې پر سترګو یې تیاره شي او د شپې احساس وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوګر ولایت د اجري ولسوالۍ د بري شوترې د کلینا خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د اجري مرکزي کلینیک چې کوم ده دلته تس په نوم کلینیک ده او قصابان ناست دي، ډاکتران نه دي.
زه زبیولا زیرمال د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پرېږدم.
دنګام دولسوالۍ امنیتي وضعیت ورتیر په کېدو کې ده. انشاءالله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په ښه کوالي کې ډېره توجه غواړم. د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومک وشي.
زه ګلاغه شهزم د هلمند د مرکز لشکرګاه د بولان د دشت څخه زموږ د هلمند والي حیات والا حیات صاحب ته مې دا غوښتنه ده چې زموږ د بولان په دشت کې موږ مکتب نه لرو د جمپ د پوستې پر برابر. نو زما غوښتنه دغه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي. او بله غوښتنه مې اوسه دغه ده چې د مرجع سړک چې د کمې مندۍ د بولان د مندۍ څخه نیولې بیا دروغ درایي پورې ډبې ډبې دی کوم مینونه چې پکې ال بکلی واغه نه دی جوړ شوی. نو زما دغه د حیات لا حیات څخه غوښتنه ده چې موږ دغه خدمت وکړو. والسلام په احترام.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د دایکوندی ولایت د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبد الله زکی آزادی رادیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس لسو کلونو راهیسې سرپرست دی. د زکی په خبره دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي. دغه ستونزې مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې په هم ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی؟ لکومه ځای خبرې کوي او دنده دې څه ده؟
زما نوم عبدالله دی. د دایکوندی د مرکز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم.
څه ویل غواړي رادیو ازادي ته؟
زه غواړم چې د رادیو ازادي د ریاست معارف د فساد په هکله څو موضوع وړاندې کړم.
اغه ستونزې چې دی اغه موضوعګان چې تاسو اوس ماته وای اغه کومې دي؟
هغه موضوعګان هغه دي چې د دایکوندی ولایت د ریاست معارف په لول سطح فساد شتون لري. یو دلایل هم دا دي چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دي، هغه د هیڅ قانون درناوی نه لري، متوجه نه دي. هغه عمرین هم همداسې ده. په همدې دلایل کې فساد شتون لري. مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم، دوه کاله کېږي چې د معیاد تسلیم دهی ده ختم شوی ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوی. دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوی ده او نواقص ته مشخص کړی ده، اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراءاتي کار نه دي شوی.
دغه مشکل چې په معارف کې ده څومره مشکلات پیدا کړي خوونکو ته، خوونځیو ته او زده کوونکو ته؟
داسې مشکلات پیدا کړي دي، حتی د دایکوندی معارف د سقوط په حالت کې دي. یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي، آمرین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي.
د مدیر معارف ته که رئیس د معارف؟
د سرپرست ریاست کې
داسې مثالونه تاسو ویلی شئ چې د دې په کارکردګۍ کې یوه ستونزه پېښه شوي؟
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه همدا ده چې د ټولو معارفیانو انګیزه له منځه وړلې ده. هغه پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي.
دغه مشکل چې تاسو ویلو دام د دایکوندی له والی سره شریک کړي؟
بله، و بعد د دایکوندی ولایت دوه درې ځله زه له نمایندګانو مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلمه او عریضه تقدیم کلمه، اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې.
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لري شي او که په مجموع کې د دایکندي ولایت پوهنې ته توجه وشي؟
زما هدف دا ده چې د دایکندي ولایت یو بااستعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي. دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي، ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نوع قانوني چلند را ونه شي. هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغو ته جزا ورسي.
ستاسو مشخص هغه غوښتنه څه ده؟
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي. یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړی و، فساد کړی و، هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړی او دوهم محکمه هغه د تعقیبي زندان حکم کړی، خو هغه دوسیه لیستره محکمه څخه باطل شوی دی، ایران ته فرار شوی ده. دا یو نمونه ده. په صلحا داسې شیان شته.
د دایکندي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدلي؟
د زده کوونکو کتابونو دوه مسله دي. یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه. دویم مسله دا ده چې هغه کتابونه چې د دایکندي د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتبو کې نه رسیږي.
استخدام مسئله څنګه ده د ښوونکو؟
استخدام مسئله شایسته سالاری معیار نه ده، تخصص معیار نه ده. هغوی معلمین استخدام کلی دی خل ده صنف په مخ معرفی نش کولی، او آمرین استخدام کلی دی چې کافی سواد نه لري.
د پوهنې د وزارت نه څه غواړی تاسو؟
لومړی خو د پوهنې وزارت غواړم چې د دایکندي معارف ته ډیره توجه وکړي، ځکه چې د دایکندي خلکو ډیره معارف دوسته ده. د هغوی د اداري نظم او مدیریت ته توجه وکړي.
که چیرې د دایکندي د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکندي کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکندي معارف په سقوط وکړي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریک کړه. ښاغلی حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سی بي آر نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکندي ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله د دې په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه ترې نه وکړه، او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت، پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوزي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته. موږ به له ریجنل مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې، او هم د ښه استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوانه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1309 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکندي ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له څو کلونو راهیسې د دایکندي ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا ده چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتما یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپله وظیفه پرېږدي. نو دا به ډېره مشکل وي چې ته هم روزی او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ سي او ته سبا په جای باندې بل څوک راولې. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډینی کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا نه هم پروسس کړو، چې ځینې وختونه قانوني مراحل لکه څه اوږدې مودې ته ضرورت لري. خو روحیه موجوده ده. د دې یو ویشتو رئیسانو معرفي کول د دې ښکارندوی کوي چې انشاءالله دې پروسې ته موږ د پای ته ږدو.
ښاغلی حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په هکله خو ډېر ځلې ویل شوي، نو څه علت دی چې تر اوسه په هکله اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي. له هغې ورځې نه چې جلالتماف جمهور رئیس منظوري یې واخیستله، د دایکندي رئیس په کېسته یو تکړه ځوان ورته معرفي سوی ده، او انشاءالله هغوی به ملاړ شي خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولی، په مجموع کې د دایکندي ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزو ته اشاره کوي. کده وزارت ته درشي مرسته به ورسره وشي.
ګوري معرف یو مردمی او یو ملکی وزارت ته همیشه موږ بزرګونو مراجعین لرلی دي، زکونکي، والدین، د خلکو استازي، هر هغه څوک چې موږ ته مشورې راکوي، هر هغه څوک چې موږ ته مشکلات موږ راخي، موږ دروازې پر مخ خلاصې دي. هر هم وطن راتللی شي، دوی هم راتللی شي موږ په خدمت.
اقمل سمانه،
سلام علیکم.
د انصاف پلټه کې
درنو ریدونکو وامه ریدل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند ځینې ستونزې په ګوته کړې، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره یې شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا د تاسو ورکشبي عزیزان او دوستان لټو د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشبي عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشبي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په ځان کې ځینې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورکشبي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشبي عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشبي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنې دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلته یو کس دی، د اندر ستار په نامه د پلار نوم یې عبدالجبار دی، او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه وایي داخل 5 کاله مې کېږي چې د کور نه راورو شوی یم، پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي، نو که د چا خپلوار نو په دې شمېر به زنګ ووهي. صفر 0 7 8 5 5. شماره یې وار بیا تکراروم 0 7 8 5 5. بس که په دې شمېره زنګ ووهو زه به معلومات ورکړم. السلام علیکم.
ویکرم لال کندهار سره خبرې کوم. کیو حضرت پنامه دی د جګ نپال دی، د غټو کټ سترګې دی، زره اوس په نسبه تقریبا دا وکاله کې د لیدي ما یې درې کلور واره مخې آزادۍ ته ټلیفون کړی دی. دا چا پلاسې د بوتي دی لري دی، او ګاز ما د ټلیفون نمبر دی 0 7 7 1 3 6 3 3. او فیسبوک آی ڈی نمبر میں داغ دی عصمت اسی یا ڈاٹ کام پدا بانی ما سراڑی کی ونی سے او پدا کی زگا دا تصویر میں شیئر کوما او میری کی بھی نیشتی تصویر میں شیئر دوں بیاتی ما سر پدا غم دا نمبر بانی دا سار سا گیا دا ناشان دا نمبر خلاص و سلام.
ازادي راډیو ډیرو درنو فرتنی ګلورینو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نوام. سید محمد هلمند د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس چې
چی ما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسی اعظم خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه سنگی یم پر دن ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیات او کم بیا د 15 کال عمر لري کیا سلویش کولونه پر داسې موږ پیدا کړی دی د پښه باندې درد دی ولاړې دا نشي خلند یو نشانه را چې فشار وغدم ژبه پرې ده کدا ار مسلمان ورور وینو په مهرباني د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي چې پر وسو ونیوي 200 درتلویش شمیره زل بیا تکرار او مسی پر و نه و 200 درې دوا څلور درې کولای شي چې زموږ سره پر همدا شمیره اړیکه ونیسي او پر بیسمی شماره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شماره پیدا کړو د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبر کوم دلته یو نفر ده وردا یره ده چې لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. یعنی تقریبا دا یوه میاشت یو نیمه میاشت به کېږي چې دلې د دوکاندار سره ده. یخ هم ده کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالی نه پرېږدي، چې وایه غوندي هله یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه د چې یو وار خبرې نه کوي، خو چې وی کوي یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي. دی په خپله داد محمد نومېږي، که خدای سمه زه به یې هم نه ده. چېرې دا قربان یا ورونه یا پلار دا زما غږ اوري، په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- معلومات په لاس ورکړم. د ټلیفون شمیره د 0 9 2 4 8 2 2 0 8. وسلام هر سره معلومات کی ما سره د لیرا سره دی. وسلام.
سلام علیکم. زه محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. ما تاسو جام حجر سلام یو نفر پیرا کړی دی د هر چا ورور چې دا چا کړی چې دی زما سره په داش نه راړي کوونی شي 0 5 5 8 2 2 5 4 6.
السلام علیکم. زه زابل ولایت مرکز سلاس خبره کوم. محمد امین عاصف په نامه یو هلک ده. غلط ماته معلومات شته. د هغه لاس کې چپل لاس درې ګوتې پرې دي. 4 کاله یا 3 کاله کېږي چې کوره نادرکه ده. د عاصف په نامه ده. ما چې پوښتنه مې ځینې وکړه مال د کوم ځای کور دې چېږي ور کور برغندای کې ده. برغندای کې مال د کوم ځای غوندې چله کور یم. معلومات کېږي ما چې په داسې نره تماس بیا ور سره ونیسي 0 9 2 4
نشته شپاره. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0000 22 14 45. ازادي رادیو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست. د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوي په یو وخت له ازادي رادیو نه خبره کړو. نو ګران دوستانو راځي چې یو برخه د دوو پیغامونو کوم چې ازادي رادیو ته را رسیدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو. اورو
ورځ د پرادا ولایت د بلک د کلی د تخسرات تفسیر سیمه اړیکه نیولې ده. یو اسما په تخسرات کې به تاسو نه ما دا کار زیږی
دغه کشر الګ وی پندلو فکر الګ وی هر یو پیدا کوي یو لکه اغانی بخششې د په بری سپروا بیا درې بیا سپر وراته او څلور درې څلور
زمانون زکر الله د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجینو د کلی اوسیدونکی یم. پخپل لوجین یم. ما ورور دی تقریبا د دوه نیم کال کېږي چې ورک ده. لاندې هغې تذکره یې د شمسلا پر نامه ثبت ده. کله هر مؤمن مسلمان لوست وي یا د غونه درک ورته وي یا یو ځای مالی په خبر وي یا بندې وي پر دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 3 5 3 7 8 5 0 3 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سدن کیرا ما زینہ کہ ہم کبلائی دا کورن درکہ سویتی وکل تقریبا وکل کیری دا کورن درکہ دی گما جان زی دی د مخت دغت لوک اشنه دغه لوار جن خشل دغه دغه لري پر مخه دغه رچن زو ټاپتی و زخه ده ار ورکه دلته فدا غابني ک دغه دی فدا معلومات مت دغه رنګ ته وې پلاسما باندې دی او کته دې یا پوتا کې دی یا بلز دی یا بنج دی یا یا کابل کې دی بلز چې چار دې دغه دی بنج دی کنه کونه څه دی بنج دی کورن زکه وکاله کې چې تقریبا کورن تر کسو دی الم څه دې سره ځکه جانا چې چیرته دا غوړل یو باندې څه لري چې په تاسو دا کارنګ کې ورساو دا څه پر ورساو څه پر وا څه دی وا شپاش نه شپاش دې یو و دی وا یو به څنګه څنګه څه پر وا دې څه پر شپاش یو درې اته شپاش څلور وا کور را راکای وکاله کې چې څه ورته احمد زفلرو تمہاله کې ژوند دی.
السلام علیکم زما محمد صدیق د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ موشتین کوم د غونډې د کلی ما یو راره دی په نامه د بارام تر لاس کاله اضافه وخت کیږي چې ورک دی ته هر چاته د په حق له معلوماتي دا غشنره دی ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې چې پر درېدره و یو توا نه اته یو توا څنګه کوم دي په خدای ستارم د ازادي راځو شګیره مننه.
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دوا کا دونیم کال راځي چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم اج خدای را مکا زید د لشکرګه څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچيري یا په خبري یا درک لدی نو سر دي په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي د مهرباني لپاره 01023 1520 4 بل شمیره 01015503 4 نور مشایته وخت نه نیسم د خدای په امان.
زاب لا حد هلمن ولایتنا تاسو سره په اړیکه کېم. موږ یو اخشه سید محمد په نامه نیږي د ملنګ زیدي لاس کال کېږي چې ورک دی. اوس که څوک په اړه معلومات لري او یا ورسره دی په دې شمیرو دي موږ ته معلومات راکړي. 0 2 3 4 0 0 5 4 0 0 بل شمیره ده 0 0 3 0 0 مننه.
السلام علیکم روح جان زده پکتیکا ولایت مشخیل دولسوالی ام سیمانده خبری کوم زمجه جاکا زورک دی مستوخان نیجی چی دزوی نیمی بخت و جان ده واسه نکاره کیجی چی لکور ندرک ده که چه تا معلومات کیجی یا چل دلی یا عمل یا زنده پی دیش میره دی مصر علی که ونی سی سی پر و گوسه و ننیوی شپاک سو و ننس سزور سو اتیا اتیا یا زر دیاش میره وایم سی پر و نن شپاک یو ن تلور ات ات مزوب محمد د یلمن د خبره کوم مګ یو خپل شناخته ده د شاهزاده په نامه ده تنځه کال کېږي اصلي د پکتیکا د ولسوالۍ د واز خوا ده ښه تنځه کال کې څه ورک شوی ده که دی خپل دا پیغام اوري یا نور شناخته وي دغه لمبر سره د اړیکه ونیسي 0 پوج دیر یولس یر و سلام
زمانو ما جشب ده به جرابات و کسی که ما یاو خید کلال مکسن ندرکسو محمد حسین نیو که پلال مهانیبی ده مولای تلاغمان ده اصلی ده و پیدی ده به جرابات چاری مرسون ده هر چند معلومات مگده به خدا به تیلیتون شماره زنگیه صدر واقعه تاتی اولس نیس و دری سلام علیکم
زما یو شناخته یا قریب په کلی او کور کې را سره اندوالو و تقریبا یو نه شو درې افتې کې د محمود الله ولد محمد عامین په نامه د پراو ولایت په ولایت کې تل یو عسكر و سره اندوالانه وایي چې مخسن غور جګل دی وایي وندې ورته هر مؤمن مسلمان چې په جاره معلومات لري په دغه نمبر د زما سره اړیکه ونی چې 0
السلام علیکم زه احمد د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم ما یو وخت د دوه کال کې ورکتې د باز محمد په نامه دی د خدای اعلان زیری د اختر محمد ورور دی که ان سره ته اړه معلومات لري سلس کلن دی ما ته دې په دې شماره څنګه وي چې پر واویا یو څلوي شنه نیوي پنځه سو درې مره یو ځل بیا تکراروم سپتور وایا یو سرویس نن یې پنځه سو درې وصلا
زه زارې په تاسو د غزنی د ولایت مفرد او نسوالي ما یو کاکا د دې ښکاره کې چې نه درکد د یاد لاکم په نامه ده زه د لالم زویم زه د دې کاکا په پاولا هیڅ معلومات نه لرم ما کارچا ما ته یو دا معلومات راکول ما د ټلیفون شماره له 0 810 3 3 3 و سلام د خدای په امان
سلام علیکم زه شپې ولایم د روزګان ولایت د بیخاوت ولسوالۍ و سیدوم کیم ما یو دوست پرکې نو کما ته د سبراستم خو په دغه لمبر باندې چا زنګ وخلی جناغه خنمدی په جراوت کې د شیدان پر سرې پوسټه درلوده د نمبر در توام سی پر و تلور ن ات ت و دوا سی پر ات نو پنځو ستا په انې جایزه ورکول کی
خبره ده چې زما یو ازما خپل نوم محمد نسیم دی نو ځکه چې زما یو اکا ورکړي تقریبا د درې کاله کېږي نو که هر مسلمان ورور درک لري او زه هم دا ورسته خپل د ټلیفون شماره وایم 0 3 2 2 1 1 دا مې شماره ده بیا به هم بیان کړم د ځینې سره په وضاحت باندې 0 3 2 1 1 1
زابل ولایت شاجی ولسوالۍ وارد منځ ته د لوګینو د کلی اوسیدونکو ځمانو د ټولا نورور د درې کال چې د صورت پداس نره باندې کله هڅه سره وی اډکونه سي اسلام نیو د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د وارد منځ ته د لوګینو د کلی اوسیدونکو د سنځای نوم د کله هڅه سره وی پرتګل نمبر د او بل نمبر د سپاهیا وګړي
السلام علیکم زه عبد المناف جان افغان د تجویزی ولایت تجار کې د سوالي سوداګر کله اوسېدونکو یم د بانام زه یم زما یو سره د مهم نیو کې تاسو کال کې ایران په دور کې له کور نه درک شوی د کده زما غږ یا د خپل اوریې جزې نور مرکز موږ ډېر پریشانه یو، موږ ته په دغه شپېره زنګ ووځي خو هر چا ته معلوم خپله شمېز ډبره ترلاسه کړي پر نه آیا نږدې او آیا تاسو خوږي یو بل نارنج تکراروم پر نه آیا څلور ته ووایا دپنځوس اوس شپېته وسلام په احترام.
ازادي راډیو ته د ګریش څخه یو چا پیغام پرېښی وو چې زموږ دوست عبدالشکور که چاته معلوم وي نو د ټلیفون شمېره سمه نه ده ویلې. رئیس چیرې عبدالشکور لټوي؟ مهرباني دې وکړي زما سره دې په دغه شمېره تماس ونی. 0-004-6942-10 د ټلیفون شمېره یو ور بیا ورته وایم 0-004-6942-10.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزان ملاتوي. تر بیا موزه امان الله امیرزای، به خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.